السلام علیکم د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکال ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: د فرانسې ولسمشر وایي جی شل ډله باید طالبانو ته د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې شرایط روښانه کړي.
د ښځو لپاره انډول حقونه، د بهرنیانو لخوا د بشري فعالیتونو ته اجازه ورکول او له ترهګرو ډلو سره نه همکاري ښایي په دغو شرطونو کې شامل وي.
امریکا وایي پر طالبانو فشارونو ته به دوام ورکړي څو هغو کسانو ته د وتلو اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د خطر احساس کوي. په کابل کې د پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل شوه.
پاسپورټای قبلا پاسپورټای جمهوریتی که فعلا د استاک داریم و اون پاسپورټا را توزیع میکنیم به خاطر رفع مشکلات مردم.
او د ننګرهار د خصوصي پوهنتونونو نوې فارغانې او د هغوی اندېښنې.
هغه شاګردان چې په دولسم یا اولسم یا لسم سنفونو کې دي هغوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې واقعا دا د خزینو د پرده اندېښنې وړ ده.
په دې نیم ساعت خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
سلام، د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د انتقال په چارو کې د برېټانیا د صدر اعظم ځانګړی استازی او ځینې نور لوړ پوړي برېټانوي چارواکي نن کابل ته تللي او د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړې دي. طالبانو د دوو سړیو مړي چې د غلا په تور وژل شوي وو نن له غرمې وروسته په هرات کې زړولي دي. او د طالبانو د حکومت د پاسپورټ ادارې ویلي سر له نن نه د پاسپورټونو په ویش باندې کار پیلېږي. پوره خبرونه: د افغانستان د انتقال په چارو کې د بریتانیا د صدر اعظم ځانګړی استازی سر سایمن ګاس او په دوحه کې د افغانستان لپاره د بریتانیا د غیر مقیم شارج دافیر ډاکټر مارتین لانګدن نن کابل ته تللي. د بریتانیا د حکومت د یو بیان له مخې دغو لوړ پوړو چارواکو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی او د رئیس الوزرا له مرستیالانو ملا عبدالغنی برادر او مولوي عبدالسلام حنفي سره خبرې کړي. د بریتانیا ځانګړي استازي سر سایمن ګاس او ډاکټر مارتین په دې بحث کړی چې بریتانیا څنګه له افغانستان سره د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته کولای شي. په بحثونو کې همدارنګ د دې مسلې په ارزښت خبرې شوي چې افغانستان بیا د ترهګرو په امن ځاله بدل نشي. د بریتانیا دغو استازو د طالبانو له چارواکو سره په دې هم خبرې کړي هغو کسانو ته چې له هیواده وتل غواړي د خوندي عبور زمینه برابره شي. اخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي له بریتانوي چارواکو سره د امیر خان متقید لیدنې عکسونه او جزئیات خپاره کړي. بلخي په خپل ټوټر لیکلي ښاغلي متقید له بریتانوي چارواکو وغوښتل چې د اړیکو او همکاریو لپاره مثبت ګامونه پورته کړي. بلخي زیاته کړه متقید دا ډاډ هم ورکړی چې د افغانستان له خاورې هیڅ بهرنی هیواد ته ضرر نه دی رسیدلی. طالبانو د دوو سړیو مړي چې د غلا په تور وژل شوي وو نن له غرمې وروسته د هرات د اوبی ولسوالۍ په بازار کې زړولي. په هرات کې د طالبانو د والي مرستیال مولوي شیر احمد عمار ازادي راډیو ته وویل دغو دوو کسانو په اوبی ولسوالۍ کې یو کور ته د غلا په نیت ورغلي وو او د کور د مالک لخوا وژل شوي. هغه زیاته کړه د دغو تورنو کسانو جسدونه نورو ته د عبرت په خاطر زړول شوي، خو په خواله رسنیو په عکسونو کې ښکاري چې د دریو تنو مړي زړول شوي. تېره اونۍ هم طالبانو په هرات کې د سړي تښتونې په د څلور وژل شو کسانو جسدونه زړولي وو. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ادارې ویلي سر له نن نه د پاسپورټونو په ویش باندې کار پیلوي. د دې ادارې رئیس عالمګل حقانی دا خبره نن په کابل کې یو مطبوعاتي کانفرانس ته وکړه.
موږ پلان لرو چې اول هغه پاسپورټونه توزیع کړو چې بانکي حساب یې خلاص شوی دی، شلو نه پنځه ویشت زرو په حدودو کې دي. نو سبا او بله ورځ په دې باندې موږ کوشش کوو چې دا پاسپورټونه خلاص کړو او د پوستې د لاروی ټولو ته ولیږو هغه وصول کړي. نو د هفتې د ورځې نه وروسته به بیا هغه خلکو پاسپورټونه اجرا کیږي چې چا مخکې نوبت اخیستی دی.
حقانی ژمنه وکړه چې د پخوانۍ ادارې د ویش د اندازې دوه چنده یعنې د ورځې تر شپږو زرو پاسپورټونه به خلکو ته وویشي. د ښوونکو په نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د افغان ښوونکو د کار په دوام او د هغوی په خوندیتوب ټینګار کړی دی. یونیسف نن په خپل ټوټر لیکلي د نجونو د تحصیل لپاره د ښځینه ښوونکو کار ډیر مهمه دی. اخوا د اروپایي ټولنې ماموریت هم له افغان ښوونکو ستاینه کړې او ویلي دي چې هغوی له معاش پرته هم کار ته ورځي. دغه ماموریت تعلیم ته د نجونو او هلکانو د مساویانه لاسرسي په مسله ټینګار کړی دی. په کور دننه او بهر له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستې لپاره له هڅو سربېره طالبانو تر اوسه دا ښوونځي نه دي پرانیستي. خود طالبانو د سیاسي دفتر غړي سوهیل شاهین نن یو ویډیو خپره کړي چې ښایي نجونې د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې له لومړي تر دولسم ټولګي پورې ښوونځي ته ځي. په خانآباد کې د یو خونځي زده کوونکي په دې اړه ویلي.
خونځي هم خلاص دي، استادان هم مکتب ته په وخت سره راځي، مونږ هم خپل درسونه وایو، د آرامي ده، ستونزه نشته، ده مونږ هم اوس د خپل درسونه په سمه توګه ادامه ورکړو.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د جرمني حکومت وی په افغانستان کې شل کلن حضور او پراختیایي پروګرامونه څه باندې شل میلیارد ډالر لګښت درلود. د جرمني دفاع وزارت نن ویلي له 2001 تر 2021 کال اګست میاشت پورې بیلابیلو پوځي ماموریتونو 14 میلیارد ډالر لګښت کړی. په دې پوځي ماموریتونو کې د آیساف د پایدار ازادي عملیات او د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت شامل دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې څه باندې 3.5 میلیارد ډالر بیا په افغانستان کې د جرمني ملاتړ برخمن نو ادارو او پروژو کې د کارکونکو لپاره معاش ورکړل شوی دی. نورې پروژې په ځینو نورو پراختیایي او زراعتي پروګرامونو لګول شوې دي. تر اوسه پورې په افغانستان کې د جرمني د فدرال استخباراتي ادارې د لګښتونو په تړاو جزئیات نه دي خپاره شوي. او د روسیې یو وتلې فلمي ستوري یولیا پریسلید له فلمي ډایرکټر کلیم شپینکو سره نن فضا ته ځي. دوی به د قزاقستان له بایکونور فضایي اډې د سویز ام اس 19 په ستور بیړۍ یا سفینه کې فضا ته ولاړ شي. تمه ده دوی هلته د یو فلم لپاره انځورونه ثبت کړي. فلم په دې ترخی چې په فضا کې یو ستور مزلای د زړه جراحي ته اړتیا پیدا کوي. یولیا او کلیم په څو فلمونو او نمایشنامو کې د کار په خاطر ډیر شهرت لري. کلیم شپینکو په 2018 کال کې د ګردې روسیې په کچه د یو فلم د جوړولو په خاطر لومړی مقام وګاټه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي راډیو پر وپاڼه وګورئ. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د وپاڼه پته ده. په پاتې خبرونه کې راپورونه خبرو او دا هم د دې خبري مجلې لومړی راپور. د فرانسې ولسمشر وایي طالبانو ته باید دا واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل شرطونه لري. ایمانویل ماکرون د ښځو د حقونو په ګډون یو لړ مسایل د دې شرطونو په توګه یاد کړل چې طالبان باید درناوی وکړي. له هغه وخته چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي او خپله سرپرسته کابینه اعلان کړې، هیڅ یو هیواد تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې اړه نور جزئیات د نوریاس نوری پراپور کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وایي د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي قوتونو یا جی شل ډلې په راتلونکي سرمشریزه کې باید په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا د حکومت په رسمیت پیژندل شرطونه لري چې دوی باید پوره کړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې ماکرون دغه څرګندونې د فرانسې له انټر راډیو سره په مرکه کې چې نن خبره شوې کړي. نوموړي ویلي په هغو شرطونو کې چې د طالبانو مخته ایښودل کیږي، باید د ښځو لپاره انډول حقونه یا مساوات، د بهرنیانو لخوا د بشري فعالیتونو ته اجازه ورکول او له اسلام پاله ترهګرو ډلو سره نه همکاري شامل وي. طالبانو تر اوسه تر شپږم ټولګي پورې نجونو زده کوونکو ته اجازه ورکړې چې ښوونځیو ته لاړې شي، خو تر هغه پورته د لوړو زده کړو نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي. طالبانو ویلي چې په دې اړه پر یوې طرحې کار کوي. د دې تر څنګ دغه راز ډېرې مېرمنې په ملکي ادارو کې له کار کولو منع کړی شوي دي. ماکرون وویل د ده په باور نړیوال په رسمیت پیژندل باید بیه ولري او د افغان ښځو وقار او د ښځو او سړو ترمنځ مساوات باید یو له هغو ټکو وي چې موږ پرې ټینګار کوو. د فرانسې ولسمشر د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي قوتونو یا جی شل ډلې سرمشریزې ته په اشاره چې د روانې میاشتې په پای کې به د ایټالیا په پلازمینه روم کې جوړ شي وویل دوی به په دې سرمشریزه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د هغه په وینا موږ اروپایان، امریکایان، چین، روسیه، د افریقا لوی قدرتونه، آسیا، پاسیفیک او لاتین امریکا ټول باید د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره شرطونه کېږدو. ماکرون دغه راز ویلي چې دغه شرطونه باید یوازې لویدیز قدرتونه د طالبانو مخ ته کښېنږدي، بلکې دغه شرطونه باید د سیمه ییزو قدرتونو لپاره هم د منلو وړ وي. هغه قدرتونه چې د ده په وینا لازمه نه ده ارزښتونه یې په ټولو مسایلو کې د لویدیز له ارزښتونو سره اړخ ولګوي. لکه چې طالبانو د تیرې اګست میاشتې په نیمایي کې کابل ونیو او له هغې وروسته یې یوه سرپرسته کابینه اعلان کړه، تر اوسه هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو لخوا په اعلان شوي کابینه کې هیڅ یوه ښځه نشته او اکثره غړي یې د دوی خپل کسان دي چې د کلونو د جګړو تجربې لري. نړیوالو تر اوسه پر دې ډېر ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت ټول شموله نه دی او د افغاني ټولنې ټول اړخونه پکې نه دي راغونډ شوي، خو طالبان وایي دا یوه سرپرسته کابینه ده.
پا په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي دوی به تر هغه پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې د هغو کسانو لپاره چې د وتلو اراده لري د وتو زمینه برابره شي. د دې وزارت لخوا په خپره شوې خبر پانه کې ویل شوي چې متحده ایالاتونه د نړۍ له نورو هیوادونو سره د فشارونو تر څنګ د طالبانو لخوا د شویو ژمنو د نه عملي کېدو په تړاو هم په ګډه کار کوي. طالبانو په دې اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي وو چې دوی خپلو ژمنو باندې ولاړ دي.
امریکا وی پر طالبانو بخپلو فشارونو ته دوام ورکړي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت میان نت پرایس دوشنبه ناوخته وی خبري غونډې ته ویلي، تر کومه چې طالبان هغو افغانانو لپاره چې غواړي له افغانستان نه ووځي د وتلو زمینه برابره نه کړي، دوی بخپلو فشارونو ته دوام ورکړي. ښاغلی پرایس ویلي دوی د نړۍ له نورو هیوادونو سره په ګډه کار کوي چې په طالبانو په دې شرط فشارونو ته دوام ورکړي تر کومه چې خپلې ژمنې نوې عملي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې له دې سره هممهاله د دې هیواد د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ مرستیال مایک پینس له فاکس نیوز سره په مرکه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي انتقاد کړی دی. خو له دې انتقاد وړاندې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن په ځلونو ویلي چې امریکا په افغانستان کې لس کاله وړاندې خپل هدف ته رسېدلې وه. هغه څه چې بایډن ورته د هدف نوم ورکوي د اوسامه بن لادن وژل کېدل وه. پر طالبانو د فشارونو غوښتنه فرانسې هم کړې ده. د فرانسې ولسمشر وایي طالبانو ته باید دا واضح پیغام ورکړل شي چې نړیوال په افغانستان کې د دوی په مشرۍ د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره شرطونه لري. ایمانویل مکرون د ښځو د حقونو په ګډون یو لړ نور مسایل د شرطونو په توګه یاد کړي چې طالبان یې باید درناوی وکړي. له کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي او سرپرسته کابینه اعلان کړي، هیڅ یو هیواد تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې مکرون دغه څرګندونې د فرانسې له انټر راډیو سره په یو مرکه کې کړي دي. موږ هڅه وکړه چې د امریکایي چارواکو د تازه څرګندونو په اړه په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت نظر هم واخلو، خو دوی د دې راپور تر خپرېدو موږ ته په دې اړه څه ونه ویل. خو طالبانو له دې وړاندې په ټینګار سره ویلي چې امریکا سره د دوی ژمنې عملي کړي او له نړیوالې هم غوښتنه نکړي چې پر دوی له فشارونو لاس واخلي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي.
له ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اوري. د ننګرهار ولایت له یو خصوصي په هنتون څخه 15 انجونې فارغې شوې دي، خو د انجونې د خپل راتلونکو لپاره اندېښمنې دي ځکه طالبانو د ښځو پر فعالیتونو محدودیتونه لګولی دي. د نجونې له طالبانو غواړي چې ښځو ته د تعلیم او کار اجازه ورکړي تر څو د هیواد په آبادۍ او د خپلو کورنیو د اقتصاد په رغونه کې د نارینهو په شان ونډه واخلي. له جلال آباده د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال او په دې اړه تفصیل.
په جلال آباد کې د روخان خصوصي پوهنتون د مالی ژبې، طب، ستوماتولوژي، اقتصاد او سیاسي علومو په ښوونځیو څخه 15 ښځینه محصلینې فارغې شوې. دا فراغت غونډه چې د اکتوبر په 4 نیټه جوړه شوې وه، فارغو نجونو پکې له طالب چارواکو وغوښتل چې ښځینه وو ته د زده کړو تر څنګ په دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړل شي. د فارغ شوو نجونو له ډلې څخه سایری سلیم رسنیو ته وویل زده کړې د نجونو حق دی او اوسنی نظام د دوی ته د زده کړو په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. نوموړې وړاندې وایي
اوسنی نظام پر راتلو سره د ښځینهو پر زده کړو باندې ځینې قیدات لګېدلې دي، یا هم هغه که د ښوونځیو په دوره کې دي، هغه که د پوهنتونونو په دوره کې دي. د دې سره د ښځینهو د زده کړې یو څه ځنډنې شوي. حکومتي او لوړ پوړي چارواکي یو څه وایي چې دوی دپاره به یو شرعي نظام جوړېږي، خو لیک راشو په مکتبونو کې وګورو، هغوی ته ویل کېږي چې تاسو د شپږم ټولګي څخه خبره زده کړې نه شئ کولی. اکثریت په ښوونځیو کې د ښځینهو دپاره جلا صنفونه دي. مکتب هغه شاګردان چې په 12 11 یا 10 صنفونو کې دي، هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي. واقعا دا د ښځینهو دپاره د اندېښنې وړ ده.
د مجدی په نوم یوې بلې فارغې شوې نجلۍ رسنیو سره په خبرو کې وویل، په تیرو شلو کلونو کې میرمنو ډېرې لاسته راوړنې لرلې دي. په کار ده چې اوسنی نظام دغه لاسته راوړنې خوندي او د لا پرمختګ لپاره ورته زمینه برابره کړي. نوموړي وایي، شل کاله ښځو کار کړی، باید چې د اسلام او قانون په چوکاټ کې ورته ځای ورکړل شي، دندې ورته ورکړل شي، ځکه چې د څو لسیزو جنګ په دوران کې تر بل هر چا ښځو زیات زجر لیدلی. ورورې، زوی او خاوندې وژل شوی، باید چې حقونه ورته ورکړل شي چې وکولی شي خپلې کورنۍ او ټولنې ته د خدمت جوګه شي. ښځینه محصلینې وایي، نجونې د لوړو زده کړو هیله لري، خو کلتوري محدودیتونه، اقتصادي ستونزې او د خصوصي پوهنتونونو له لورې لوړ پیسي د زده کړو پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. خو د روښان خصوصي پوهنتون رئیس پاتی ګل شینواری وایي، د هیواد د خصوصي پوهنتونونو استازي د خلکو وضعیت ته په کتو په داسې یوې طرحه کار کوي چې له مخې به یې غریبو نجونو ته هم د زده کړو زمینه برابره شي. نوموړی وایي،
په مجموع کې د افغانستان خصوصي پوهنتونونه په دې هڅه کې دي چې په داسې یو جامع طرحه باندې کار وکړي چې د لوړو زده کړو وزارت سره په همغږۍ باندې، چې موږ د افغانستان د اقتصادي وضعیت ته په کتو سره هم د فعلي محصلینو لپاره هم د راتلونکي چې نوي محصلین موږ جذبوو، داسې یو فیس وټاکو چې د دوی د اقتصاد مطابق فیسونه وي. پوهنتونونه په همدې هفته کې د دولتي کانکور د 6000 هغه محصلین چې یا بې پیدا شوي دي یا واجد شرایط دي، په دې کې یو شمېر وړیا دي، یو تعداد 50% په مختلفو کټګوریو باندې محصلین ویشل شوي دي چې خصوصي پوهنتونونه به دغه 6000 محصلین په ټول هیواد مختلفو پوهنتونونو کې جذبوي.
دغه فارغو نجونو د ښځو د حقونو او د نجونو د تعلیم د اعادې غوښتنې پر داسې مهال کولی شي. کابو دوه اونۍ وړاندې د پوهنې وزارت چارواکو د هلکانو ښوونځي پرانستل، خو د نجونو لپاره یوازې تر شپږم ټولګي پورې ښوونځي پرانستل شوي او له هغې پورته ټولګي لا هم نه دي پرانستل شوي. طالب ویاندویانو په بیا بیا ویلي چې په شرعي چوکاټ کې په داسې یو طرز العمل کار روان دی چې له مخې به نجونې وکولی شي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ بیرته پیل شوه. په دې هیواد کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت چارواکي وایي دا مهال شاوخوا 25,000 چمتو شوي پاسپورتونه ویش ته تیار دي. طالبانو د دې ریاست ښځینه کارکوونکو ته هم د کار اجازه ورکړې ده. د زمري په څلرویشتمه چې طالبان کابل ته ننوتل، تر اوسه د پاسپورتونو د ورکړې بهیر په ټپه درېدلی و.
په افغانستان کې د پاسپورتونو د ویش بهیر بیا پیل سو. په پاسپورت ریاست کې د طالبانو په مشرۍ حکومت چارواکي وایي دا لړۍ سر له نن دوشنبې ورځې څخه پیل سوه، او د کومو کسانو چې مخکې پاسپورتونه چمتو سوي وه کولی سي ترلاسه یې کړي. د پاسپورت ریاست سرپرست مولوي عالمګل وایي دا مهال شاوخوا 25,000 پاسپورتونه ویش ته چمتو دي، کوم چې د نظام تر بدلون مخکې کارونه بشپړ وو.
موږ پلان لرو چې اول هغه پاسپورتونه توزیع کړو چې بانکي حساب یې خلاص شوی دی، 25,000 په حدود کې دي. ما تاسو ته اشاره وکړه، نو سبا او بل ورځ په دې باندې موږ کوشش کوو چې دا پاسپورتونه خلاص کړو او د پوستې د لارو ټولو ته ولېږو هغه وصول کړي. نو د هفتې د ورځې نه وروسته به بیا هغه خلکو پاسپورتونه اجرا کیږي چې چا مخکې نوبت اخیستی دی.
ښاغلی عالمګل وایي دا مهال په افغانستان کې تر 1,000,000 چاپ شوي پاسپورتونه چمتو دي، او هڅه کیږي چې ټولو غوښتونکو ته یې وویشل سي. د طالبانو په مشرۍ حکومت د پاسپورت ریاست چارواکي وایي په لومړیو کې به د عاجلو ناروغانو په ګډون ټولو هغو کسانو ته پاسپورتونه ورکړل سي چې عاجله اړتیا یې وي. د طالبانو په مشرۍ حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان قاری سعید خوستی چې د هم په دې خبري ناسته کې خبري کولې وویل چې د یاد ریاست خزینه کارکونکي هم خپلو دندو ته ورغوښتل سوي، او د یو جلا میکانیزم له مخې خپلو دندو ته دوام ورکوي. پر خواله رسنیو هم د پاسپورتونو د ویش بهیر د بیرته پیلېدو په اړه د ټولنیزو رسنیو ډیری کارکونکو خوښي څرګنده کړې ده. طالبانو خلکو ته ډاډ ورکړی چې له هیڅ ډول فساد او رشوت پرته به د بهیر ته دوام ورکوي، او په که باید تر شپږو زرو پاسپورتونه په خلکو وویشي. په افغانستان کې د زمري میاستې له څلرویشتمې نېټې را په دېخوا، له کله چې طالبان کابل ته ننوتل، د پاسپورتونو د ورکړې بهیر په ټپه درېدلی و.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هیواد وګړو ته د پاسپورتونو د ویش لړۍ بیا پیل کړه. د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت د ریاست چارواکي وایي چې په لومړي پړاو کې هغو کسانو ته پاسپورتونه ورکول کیږي چې اداري چارې بشپړې شوې وي. د دې چارواکو په وینا د پاسپورت ریاست ښځینه کارکوونکو هم بیرته خپلې دندې پیل کړې دي. په دې اړه نوریاس نوري د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت ریاست له ملکي مرستیال شیرشاه قریشي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی دی چې کومو خلکو ته پاسپورتونه ورکول کیږي.
روند توزیع پاسپورت بر اساس پیشنهاد ریاست عمومی پاسپورت و حکم مقام ریاست الوزراء امروز اثر گرفته شد و ما پاسپورت های قبلا پاسپورت های جمهوریتی که فعلا در استاک داریم و اون پاسپورت ها را توزیع میکنیم به خاطر رفع مشکلات مردم، چون طب پاسپورت جدید زمانگیر می باشه، به اون اساس ما پاسپورت های قبلی را توزیع میکنیم. دیگه در قدم اول ما پاسپورت هایی که پیش ما قبل از تحول در حدود 25,000 اسناد پیش ما هست، در مراحل مختلف هست که با مردم به توزیع شوه، سر از او کار میکنیم. او که تنظیم شد، مرحله بعدی کسایی هستند که چون قبل از تحول ازدحام ریاست پاسپورت بیش از حد بود و مردم از طریق فرم آنلاین نوبت میگرفتن، ما در حدود 1,70,000 نفر ما در نوبت داریم که سر از روز شنبه بخیر مطابق یک تقسیم اوقات واره به اساس نوبت میتبلیم به ریاست پاسپورت که کارایشان تای مرایل بکنیم.
تاسو د پاسپورت متقاضیان خو ډیر زیات دی، یعنی کافی د پخوانی حکومت چاپ پاسپورتونه لری ذخیره چه خلکو ته ورکی؟
بله بله، از اون نگاه هیچ کدام تشویش ما نداریم، پاسپورت به حد کافی داریم و میتونیم که تا یک مدت بسیار طولانی پاسپورت توزیع بکنیم به مردم.
کوی سیرت او چه دوره څومره پاسپورتونه تاسو خلکو ته توزیع کوی؟
ظرفیت اداره پاسپورت قبل از تحول روزانه در حدود 5000 پاسپورت بود که 3000 پاسپورت به مرکز ما صادر میکردیم و 2000 پاسپورت به ولایت. منتها با آمدن رئیس جدید تلاش ما به این است که ظرفیت بلند ببریم و تعداد پاسپورت ها را بیشتر روزانه توزیع بکنیم.
د پاسپورت توزیع لپاره ستاسو ټول کارکون که راغلی د ښځو په ګډون د ښځو لپاره پاسپورت څوک ورکوي؟
بله، تمام کارمندان ما امروز به شمول طبقه اوناس آمدن در ریاست فعلا موجود هستند، حاضر هستند و از اینکه پاسپورت مرحله بایومتریک داره و موجودیت طبقه اوناس به خاطر تعیین مراحل اسناد پاسپورت متقاضیان طبقه اوناس ضروری است، به او خاطر تمام کارمندان ما حاضر هستند، هم طبقه ذکور و هم طبقه اوناس.
د پاسپورت د توزیع دغه بهیر یوازې په کابل کې پیل شوی که په نورو ولایتونو کې هم؟
نه خیر، سر از هفته جدید تا تمام ولایات روند توزیع پاسپورت از سر گرفته میشه.
که څوک نوی غواړي چې پاسپورت واخلي، هماغه پخوانی پروسه به طی کوي او کوم نوی طرزالعمل مو ورته ایښی نویو کسانو لپاره؟
افرادی که جدیدن میخواین پاسپورت بگیرن، اونا باید صبر بکنن که همین 1,70,000 نفره که قبلا در سیستم ما شامل هستن، پول خود تا بانک تحویل کردن، یا کارشان تایم رایل شد و میتونن فرم آنلاین نوبت خود بگیرن، بساس نوبت مراجعه بکنن. و طرزالعمل جدیدی که مجبور کردیم او به کسایی که تجارت پیشه هستن، به کسایی که خامه کشورهای خارجی را دارن و کسایی که مریضای بسیار مشهود و عاجل هستن، به این مردم ها باز ما بدون در نظر داشت نوبت میتونیم رای خدمت بکنیم.
ده نویو پاسپورتونو پا اره بانده هم کمتر هشته ده چه نوی پاسپورتونو با کل چاپی تر کم عنوان لانده او پتسی برنه بانده؟ زکه چه دغه پاسپورتون تاسو چه لره ممکن دغه پاسپورتون خلاص شی؟ یعنی دومره کافی ذخیره شاید اونه لره؟
دقیقا، ما پیشنهادات خود و نیازمندی خود با وزارت مالیه شریک ساختیم. وظیفه وزارت مالیه است که پاسپورت ها در خارج از افغانستان ترتیب میشه که همون پروسیجرهای تدارکاتی چه پیش ببرند تا بتوانند پاسپورت تهیه بکنند به ریاست پاسپورت.
د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت ریاست مرسیال شیرشاه قریشی و چیل ازادی رادیو سره خبرې کولې. ستاسو له پیغامونو
فاطمه د کندهار ولایت څخه موږ د تیر حکومت فلوس د کندهار ولایت ته کابل بانک به ټول عمر د یوې میاشتې معاش راڅخه ګرځولی وو. د دا بلې میاشتې معاش به هم 20 ورځې بعد راکوي. هغه د یوې میاشتې معاش چې به دوی موږ ته سل په اډوانس کې ګرځولی وو، هغه د یوې میاشتې معاش چې باید موږ ته کابل بانک راکړي، موږ د ډېرې مجبورۍ سره لاس او ګرېوانې بچیانو په کور کې وړو، ډوډۍ نه لري، سهار باندې مو یو خدای خبر دی. نو د آزادی رادیو څخه هم د همکاري غواړو چې د زموږ ږغ یا د طالبانو یا د کابل بانک پورې ورسوي. نو د هغه یوې میاشتې معاش به د دې سره اډوانس پروت و، هغه اډوانس معاش خو دې اوس نشته راکي، هغه خو زموږ پر کابل بانک باندې حق دی. او دا نور ماشینه مو هم د طالبانو څخه غوښتنه ده چې موږ هم د هغه وطن بچیان د هغې خاورې خدمت مو کوي او کورو بچیان را پسې و. وسلام.
او آزادی ریڈیو سے دا پیغام پریگرم چا آخر کے دا زمون دے غریبانان و وسال کی آخر دا درے لکا مخلوق چی ازگار کی ناصل دے کے دا سے خلقمو چی یو کس دا کور گٹی والا و دولس دیار لس کسا فراکیانو آغام و سکور کی ناصل یکینو کا چی دا رون اریان دا کرائین اریان دا سرکارین اریان اس ما پا خل اخزانی چی رین دا شپیتا کالا عمر لرم دل تا کار کو مکلت ملاوی گی آغام کلنی ملاوی گی درے سو روپے و رز را او چکل کاری کمی نو مامداسی او شدی او آقا رزیم چو رو رولل نو دو چرگی می خرسی کلی اتا سو روپای او کلی او یاد رو پانزوس روپای کرده را بنده او خطل او آقا بیا چی دو این بارا لال منو آوره مرال را نکل بیگم یو منو روجی پا دو سو اتیا روپای نکورت یادل چی آقا با مشمانو خوردی زمون با آخر داسه کی گلد دا داده ریدیو نمی دا هی داده چی که لرپور چارواکو تا دا خبر او راسی اتا ستا می دا خواست دا دی لرپور چارواکو تا نسی دا زمون سو غم او خرید. اسلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د هم د دې خبرونې وروستای راپور. په کونړ کې کونډې او بې سرپرسته میرمنې د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي له کومې ورځې چې په هیواد کې بدلون راغلی ورسره بې شمېره کسان بې دندو شوي دي او د دوی وضعیت هم خراب شوی.
لاله سره هم شته او بل هم نشته دی. واړه راته چغې سوري وي تندي بچي مري چا ته لاس ونیځو چا ته یې وو څوک هم د مزدورۍ نشته دی.
دا 15 کلنه سعیده ده چې درې کاله وړاندې د ژوند ملګری په جنگ کې وژل شوی او د نیم درزن بچو پالنه هم دې کونډې ته پر غاړه ده. سعیده وای د ګټې وټې څوک نشته، بچی وږي تږي او بې جامو دي. دا یوازې سعیده نه ده بلکې د هغې په څیر په زرګونه نورې کونډې او بې وسه مېرمنې شته چې د کورنیو او ماشومانو سرپرستۍ درانه پیټي ور په غاړه دي. د نورستان د وانتویګل ولسوالۍ اوسېدونکې 40 کلنه مریم هم له همدې مېرمنو څخه یوه ده. هغې راته وویل د ماشومانو پلار یې شاوخوا 15 کاله وړاندې وژل شوی. له هغه وروسته یې خپل مشر زوی ته د امید سترګې غړېدلې، خو هغه هم تیر کال جنگونو واخستلو او دوی په سپین میدان بے سرپرست پری خودل.
زما مشر زوی او هغه مو پات شو او نورم د ګټ ورته هیڅ کوم نشته دی. الله سره نشته دی، نور میسم نشته دی. د خدای تعالی غریبانان سو واړو ماشمانه لا ته جاړي او دولګ نه د تند نه ډیر عجز او بے وسه سو د سخت نه منګه دی زیل را
د یادو بے وزله او کندو میرمنو په خبره چی د تیر حکومت پر مهال ډیر خلکو کارونه درلودل، هغوی به د دوی لاسنیوی هم کولو، خو اوسنی بدلون سره هغوی هم بې روزګاره شوي چې ورسره د دوی په څیر د بې وسه کورنیو ستونزې نورې هم زیاتې شوي دي. دوی له طالب چارواکو، خیریه ټولنو او بډای افغانانو د مرستو غوښتنه کوي. په کونړ کې طالب چارواکي بیوی دوی نړیوالو خیریه ټولنو او بډای افغانانو باندې غږ کړی چې په کونړ کې بې وزله کورنیو سره کومک وکړي. یو شمیر بهر میشتو کونړیانو بیا د دغه ډول بیچاره کورنیو لاسنیوي ته لستوني رابډ وهلي او له هغه ځایه د البرهان په نوم خیریه بنسټ ته خپلې نغدې مرستې رالیږي او هغوی بیا په مستحقو کورنیو ویشي. د یاد خیریه بنسټ مشر مولوی برهان الدین برهان آزادی راډیو ته وویل دوی په تیرو څو ورځو کې نږدې 100 اړمنو کورنیو ته خوراکي توکي ورکړي دي.
موږ تقریبا د 100 کورنیو سره بې ځایه شوو سره یتیمانانو او کونډو سره مرسته او کومک کړی دی چې هغې کې اوړه، دال، بوره، غوړي کوم اولني ضروري شیان دي شامل دي. له موږ سره د بهر نه ورونه افغانان چې هغوی په خپل وطن او خپل هیوادوالو باندې زړه خوږېږي هغوی مرسته کوي او موږ یې دلته په پوره شفافیت سره توضیح کوو. نو د ټولو ورونو نه غواړم چې همدا ډېر اړین وخت دی او افغانستان د یو بشري ناورین او د خوراکي توکو د قلت سره مخامخ دی. د خپل وس او توان په اندازه باندې هر یو ورور کومک وکړي.
په افغانستان کې په تیرو څه باندې 4 لسیزو جګړو کې د کورنیو په لسګونو زره سرپرستان او د ګټې سړي یا وژل شول او یا هم معلول شول چې اوس د وژل شوو کورنۍ او معلول کسان د ژوند سختې ګالي. او د هر چا مرستو ته اړتیا لري. که څه هم چې اوس هم په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې او اخیستلې د هر چا له وسه وتلې دي. ملګرو ملتونو او بیلابیلو نړیوالو ټولنو اندېښنه څرګنده کړې که چېرته د ژمي له رارسېدو وړاندې افغانستان سره د خوراکي او نورو اړینو موادو مرستې ونه شي، نو دغه جګړه ځپلې هیواد به د ستر بشري ناورین سره مخ شي.
ساعت